غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
په فرا او زابل کې 38 افغان عسکر وژل شوي دي. عراقي رای ورکوونکي نن په ملي انتخاباتو کې ګډون کوي. د امریکا او د جنوبي کوریا ډیپلوماټانو د جمعې په ورځ ویلي دي چې د شمالي کوریا غیر اتومي کېدل مطلق تصدیق د اړتیا لري. او د ماليزیا په خواني صدر اعظم نجيب رزاق نن د شنبه په ورځ استعفا وکړه.
نن د 2019 کال د غوایي د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2013 سوي کال د مې د میاشتې 12 نیټه سره سمون خوري. په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسېره د ریپورټونه هم واورئ. د افغانستان حکومت وایي د کابل او استانبول ترمنځ هوایی دهلیز د پرانستلو پلان لري.
تاجران ما از ما توقع کردن که ما دهلیز هوایی
زموږ سوداګرو موږ څخه د هیله وکړه چې له نورو هیوادونو سره هم هوایی دهلیزونه پرانیزو.
او په نورستان کې په زیات شمیر خلک د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کوي.
او په دې وروستیو ورځو کې دغه لړۍ تیزه شوې او لا نور به هم تیزي.
اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ویان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په فرا او زابل کې 38 افغان عسکر وژل شوي دي. د فرا او د زابل د ولایتونو د امنیت چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو وړ مشبه د فرا د ولایت په مرکز او بیګا د زابل د ولایت د ارغنده په ولسوالۍ کې ډله ییز بریدونه وکړل. په دغه بریدونو کې د حکومتي قواوو او وسلوالو طالبانو ډیر کسان تلف شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې وړ مشبه وسلوالو طالبانو د فرا د ولایت د مرکز د نیولو لپاره د ښار د شاوخوا په امنیتي پوستو باندې ډله ییز بریدونه وکړل، خو حکومتي قواوو شاته وتنبول. د افغانستان د دفاع د وزارت اعلامیه وایي چې د فرا د مرکز په دفاع کې 14 افغان عسکر وژل شوي او 3 ټپي شوي دي او 15 سلويخ وسلوال طالبان وژل شوي دي. همداشان وسلوالو طالبانو د زابل د ارغنده په ولسوالۍ کې برید کړی دی. 22 پولیس وژلې دي. مقامات وایي بریدونه د بیګا رئیس پیل شوي دي. وسوالو طالبانو تر اوسه پورې مطبوعاتو ته په دې حقله څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 14 ولایتونو او د پولیسو په 2 زونونو کې نوي د امنیت قمندانان مقرر کړي دي. د 2 زونونو قمندانان بدل کړي او په ځای نوي قمندانان معرفي کړي دي او د امنیت 10 قمندانان احتیاط ته لیږلي دي. پاسوال خلیل الله د دریم زون نوی قمندان او مل پاسوال راز محمد د 308 زون قمندان مقرر شوه. د قندوز، هرات، تخار، خوست، فاریاب، سرپل، لوګر، لغمان، غزنی، نورستان، بدخشان، دایکندی او د بادغیس په ولایتونو کې د امنی نوی قمندانان مقرر شوه دي. د کورنیو چارو وزارت د امنی دغه قمندانان معرفي کړل او وی ویل چې باید د فساد د لمنځه وړلو لپاره مبارزه وکړي. د هند په جنوبی ایالت کرناټاکا کې په میلیونو رای ورکون کې نن د شنبه په ورځ رای ورکوي چې سیمایز حکومت انتخاب کاندي. توقع کیږي چې دا انتخابات به په راتلونکي کال کې ملي انتخاباتو ته لاره برابره کړي. د صدر اعظم نریندرا مودی د بارتیا جنتا ګوند هیله لري چې په دغه ایالت کې مخالف ګوند یعنی د کانګرس ګوند ته ماتې ورکړي او د ایالت له لاسه وباسي. دا انتخابات د کانګرس ګوند ته ځکه ډېر اهمیت لري چې په 100 ایالتونو کې په پرله پسې ډول انتخابات بایللي دي او یوازې همدغه کرناټکا تر کنټرول لاندې ده. کرناټکا 15 میلیونه نفوس لري او د اطلاعاتي ټکنالوژۍ مرکز ده. عراقي رای ورکوونکي نن د شنبه په ورځ په ملي انتخاباتو کې ګډون کوي. په تیر کال کې د عراق نه د اسلامي دولت د ملیشو د ایستلو نه وروسته دا لومړني انتخابات دي چې کیږي. رای ورکوونکي د ملي پارلمان 309 ویشتو څوکیو لپاره په 5000 کاندیدانو کې د خپل خوخي کاندید ترای ورکي. د عراق په شاوخوا کې او همدارنګ د سباندې 3 میلیون بی ځای شو خلکو د پاره چې د داعش د جګړو او د نورو جنگونو له عمله په کمپونو کې ډیر دي د رایو مرکزونه جوړ شوی دي. د نننۍ انتخاباتو د نتیجو د اعلان نه پس خایي سو میاشتې وخت ولګیږي چې نوې حکومت جوړ شي. د امریکا او د جنوبی کوریا ډیپلوماټانو د جمعې په ورځ ویل چې د شمالي کوریا غیر اتمی کېدل مطلق تصدیق ته اړتیا لري. دوی ویلي دي چې په پیونګ یانګ به هغه وخت لګیدلې بندیزونه لري شي چې د غیر اتمی کېدو لپاره نور او پاخه اقدامات وکړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویل
The United States and the Republic of Korea remain committed to achieving the permanent, verifiable and irreversible denuclearization.
د امریکا او د کوریا جمهوریت د کوریا د ټاپو وزمه د غیر اتمی کېدو د پاره دایمي تصدیق ته او موافقه ته متحد دي. کچېری جمهور رئیس کیم صحیح لارونه سي نو د شمالي کوریا او د شمالي کوریا د خلکو آینده به مسؤونه او خیرازه شي. د جنوبی کوریا خارجه وزیر ویلی دی د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې لپاره واشنگتن او سیول خپل همکاري نه ځنډوي. د ماليزیا پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق نن د شنبې په ورځ استعفا وکړه. نجیب رزاق په 1955 کال کې د ماليزیا د ازادۍ راهیسې د ماليزیا د ګوند رهبر په حیث د ماليزیا واکمن وو او د چهارشنبې په ورځ د بریزان د ملي ائتلاف د رهبر په حیث د ملي انتخاباتو د بایلونو نن وروسته نن د شنبې په ورځ استعفا وکړه. نجیب رزاق او د هغه خزی رازما منصور نن د ملک نه د وټولو اجازه نه دروده او مخایونی ول شو. د ماليزیا د مهاجرت د چارو وزارت ویل دي چې مهاتیر محمد او خزی په تور لیست کې دي او خارج ته سفر نشي کولای. نجیب رزاق د اداري فساد د غټ رسوایی د الزامونو سره مخامخ کېدي شي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. توقع ده چې متحده ایالات دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې خپل نوی سفارت پرانیزي او د تل ابیب نه یې انتقالول په دې معنا دي چې جمهور رئیس ترامپ د پخواني جمهور رئیسانو د تعامل برخلاف او د فلسطینیانو او نړیوال ټولنې د سختو اعتراضونو باوجود بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه پر رسمیت پیژني. زمونږ همکار سید سلیمان شاه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خارجه وزارت د خبريال سیدنی سین د راپورت خلاصه لولي.
ترامپ پروس کال په ډیسمبر کې له تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو اعلان کړو.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
زه د نتیجې ته رسیدلم چې اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. کارپوهان فکر کوي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقالول سمبولیکی بڼه لري. خدا یو داسې سمبولیزم ده چې د فلسطینیانو او د اسرائیلو لپاره خورا زیات اهمیت لري. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس د عربو نه د 1948 میلادي کال په جنگ کې ونیو او اوس ټول ښار ته د خپل ځانګړي پایتخت په حیث ګوري. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د میانمار په شمال کې یو فرقایي یاغي ګروپ د چین د سرحد سره نږدې د یوې قمرخانی په ساحه کې په امنیتي قواو حمله کړې ده. 19 تنه وژل دي چې 15 پکې پولیسي خلک دي او څلور نور پولیسان دي. په دې برید کې 40 کس زخمی شوي هم دي. حکومتي نتاق ویل دي چې د یاغیانو دغه عملیات تروریستي حمله وه. د یاغیانو ګروپ چې ځان د تانګ د ملي خپلواکۍ پوز بولي د شان د ایالت د مرموز په خار کې د حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او د جمعې په ورځ د هوایی د لوی ټاپو اوسیدونکو نور ټکانونه احساس کړل. ممکن د کلاویا د آتش فشان نه د اور نور سیلاو جاری شي. آخري ځل سباند یوه هفته مخکې د دې آتش فشان نه لاوا جاری شوی وه. دغه آتش فشان ته نږدې په ځمکه کې د لسګونو ځایونو نه لاوا یا د اور سیلاو جاری شوی دی او لږ تر لږه 26 کورونه یې تباه کړي دي. قریب 2000 خلک چې زیاتره یې د دغه لوی ټاپو د دوه ځایونو دي د سیمې نه وتلي دي. ساینس پوهان خبرداري ورکوي چې په څو هفتو کې د دې آتش فشان په زړه کې چاودنه کیږي او تیږي اویرې د خلینه اری خواته بدیږي. د دې خبرداري نه وروسته د هوایی د آتش فشان ملي پارک تړل شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی راپور ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د جنگ جګړو د زیاتېدو وروسته د کورنیو چارو وزارت د 14 ولایتونو لپاره نوی امنیه قماندانان ګمارلی دي. د کورنیو چارو وزیر وایي دغو نویو قماندانانو ته د بدلون راوستلو لپاره 15 میاشتې وخت ورکړل شوی دی. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری ریپورت ده.
په افغانستان کې د هوا په ګرمېدو په شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې زیاتې شوې چې ورسره د جګړې پولیسو کې د ښکېل خواوو تلفات هم زیات شوي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې د فراز، زابل او فاریاب ولایتونو کې په جګړو کې لږ تر لږه د ملي اردو ملي پولیسو 8 سرتیري او 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د شنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته چې د 14 ولایتونو د نوو امنیت قوماندانانو او د 2 زونونو د قوماندانانو د ماری کول لپاره په دغه وزارت کې جوړ شوی او ویل شي په لس ولایتونو کې د افغان ځواکونو او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفان ترمنځ سختې جګړې شوې.
در ظرف تقریبا 48 گذشته
په نږدې تیر واته 40 ساعتونو کې ویل شم چې د افغانستان له لس څخه په زیات ولایتونو کې ډیره سخته جګړه روانه وه او یو شمیر افغان ځواکونو منسوبینو د جګړې په لومړی کلیک کې د وطن څخه د دفاع، خاورې، ناموس او د افغانستان خلکو څخه د دفاع په لار کې د شهادت جامونه څخلي او یو شمیر ټپیان شوي.
تعدادشان مجروح شولن.
وېس برمک ویل چې په افغانستان کې شرایط بدل شوي او افغان ځواکونه له حد څخه زیات له ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نو ګمارل شو امنیت قوماندانانو ته په وینا کې ویل چې د نو قوماندانانو ټاکلو په هکله د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم کې د حالاتو د بدلون لپاره هغوی ته تر 15 میاشتو پورې وخت ورکړل شوی.
موږ ارزونه کوو که د 3 څخه تر 15 میاشتو پورې بریالي وي، موږ د بدون احساس وکړ او مولیدل چې تاسو د خپل وظایف په تر سره کولو کې خ پر مخ روان یاست. طبي خبره ده، د ولایت په کچه د پولیسو پر رهبری کې به دوامدار پاتې شي.
دوامدار می بشین.
سوال ولایتونو د پخوانی امنیت کمانډانانو له ډلې یوازې سلوري نور ولایتونو ته تبدیل شوي او لس نور اختیار ته سوق شوي دي. په دغه نوو ټاکل شوو امنیت کمانډانانو کې نورستان، کندوز، هرات، تخار، خوست، فاریاب، سرپل، لوګر، لغمان، غزنی، بدخشان، دایکنډي، بادغیس امنیت کمانډانان شامل دي. همداشان په نوو ټاکنو کې پاسوال خلیل الله د 303 زون کمانډان او مل پاسوال راز محمد د 308 زون د کمانډان په توګه ګمارل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت چارواکو دغه نوو کمانډانانو وغوښتل چې فساد سره د کلکه مبارزه وکړي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال امین الله کریم په خپل وینا کې په ولایتونو کې د پولیسو په لیکو کې د فساد د شتون ستونزې یادونه وکړه او د فساد شتون د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو په فعالیت د ناوړه اغېزو د پایلو په اړه نوو کمانډانانو ته خبرداري ورکړه. ښاغلی کریم د پولیسو په لیکو کې د خیالي پولیسو شتون یادونه وکړه، وویل چې په ولایتونو کې 14,000 د تعلیم نه د بې برخې په نوم پولیس شته دي.
ما یو حقیقت خدمت شما عرض وکړم.
زه تاسو ته یو حقیقت وایم چې د ولایتونو په امنیت قمندانۍ کې زموږ ورونه داسې کسان هم شته دي چې د هغوی یوازې نوم لیکل شوی خپل نه شته دي، خو د وزارت مقام ته راپور ورکول کیږي چې د وزیر تر کچه هم رسیږي چې فلانی ولایت کې 15,000، 2,000 یا 10,000 کسان بې تعلیمه پاتې دي. زه تاسو ته حقیقت وړاندې کوم چې اکثریت دا خیالي دي او موجود نه دي.
موجود نیست.
د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستیال یو شمېر نورې ستونزې چې پکې د وژل شوو پولیسو د کورنۍ سره د چلند مسله هم شامله وه یاده کړه. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د قوماندانانو تبدیلي هغه وخت اغېزمنه بولي چې دغو کارپوهانو پر وینا د مسلکیتوب پر اساس شوي وي. د افغانستان د پوځي چارو کارپو جنرال اتیکولا امرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل که چیرې نوي ګمارل شوي د پولیسو امنیت قوماندانان په واسطو ګمارل شوي وي، نو هغوی به د حالاتو په کابو کولو کې ډېر څه ونشي کړی.
هغه تجربه د معرفي ولري، تجربه د فعالیت معرفي ولري، تجربه د پلان ګزاري ولري او بالاخره په کشف استخبارات کې هغه معلومات کافي ولري. داسې اشخاص د کولی شي تلفات کم شي او کېدای شي چې موافقتونه په لاس باندې راولي.
جنرال امرخیل د پولیسو کاري وړتیا د دغو ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو د مخنیوي په برخه کې هم مهمه ګڼي. وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې تلفاتو د مخنیوي لپاره باید د دغو ځواکونو روزنې ته پاملرنه وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د ستر مشاوریت چارواکي وایي پر روان اونۍ کې د کابل او استانبول او پراتلونکو اونۍ کې به د کابل جدي ترمنځ هوایي دهلیزونه پرانستل شي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریالې لیمینی عزیزی په راپور کې واوري.
د کابل، ممبای، کندهار، امرتسر او کابل الماتا ښارونو څخه وروسته دا ځل افغان حکومت په پام کې لري چې له ترکیې سره د کابل استانبول ترمنځ هوایي دهلیز پرانیزي. په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د ستر مشاوریت د مطبوعاتو مسؤول سمیر رسا د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په روانه اونۍ کې به د کابل استانبول ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیسته کې 15 ټنه وچه میوه، غالۍ، طبي نباتات، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې ولېږدول شي.
تاجران ما از ما توقع کردند که ما دهلیز هوایی
زموږ سوداګرو موږ څخه دا هیله وکړه چې له نورو هیوادونو سره هم هوایی دهلیزونه پرانیزو، چې دا د اوس له ترکیې سره د هوایی دهلیز د پرانیست شاهدان یو. د ترکی هیئت راتګ او د افغانستان د توکو لپاره په ترکیه کې ښه بازارونه موجود دي.
صادرات اموال تجارتي افغانستان به ترکیه وجود داره.
خاغلی رسا زیاته کړه ل ترکی وروسته په پام کې ته بلونې ل عربستان سره کابل جده خارونو ترمنځ هوایی دهلیز پرانیستل شي. سمیر رسا ویل د کال تر پایه پورې به د افغانستان د صادراتو کچه 1 میلیارد امریکایي ډالر ته ورسیږي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان هم د هوایی دهلیزونو پرانیسته د صادراتو د کچې په لوړوالي کې اغیزمن ګڼي. د پوهنتون استاد تاج محمد اکبر امریکا غږ ته په دې اړه وویل، افغانستان د ځمکې له لارې د صادراتو په برخه کې یو شمیر ستونزې لري چې هوایی دهلیزونه یې ښه بدیل کیدلی شي.
هم د پاکستان طریقه هم متاسوینو چې هغه چابهار چوي هغه هم ورک شول او هغه امکانات هم محدودي.
افغان حکومت وایي د افغانستان او هند ترمنځ په لومړي ځل هوایي دهلیز نږدې یو کال مخکې د کابل، ممبای او کندهار امرتسر ښارونو ترمنځ پرانیستل شو، چې په شپږتیا پروازونو کې 2500 ټنه وچه او تازه میوه، طبي نباتات، غالۍ او قیمتي ډبرې پکې لیږدول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، د خوست یو شمیر اوسیدونکو له حکومت څخه غوښتي دي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې په مرکزونو کې امنیت تامین کړي. چارواکي وایي د کابل لارښوونې ته انتظار باسي څو د نوملیکنې مرکزونه له ښوونځیو او جوماتونو څخه وباسي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا راپور رالیږلی دی.
وروسته له هغه چې تیره اونۍ د خوست ښار په یوه جومات کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې په مرکز کې بمی چاودنې لسګونه کسان مړه او ژوبل کړل، خلک د نوملیکنې مرکزونو ته په ډاډه زړه نشي تللی. په دغه چاودنه کې چېرې تېرې یک شنبې په ورځ د یعقوبی اډې جومات د نوم ثبتونې پر مرکز وشوه، نږدې 40 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. مسؤلیت هم کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د دغه ولایت اوسیدونکي له حکومته غوښتنه لري د دې لپاره چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون وکړي، د نوملیکنې د مرکزونو امنیت دې تامین کړي.
بدشاخانه میگم د چختنه اوسیدونکو دا حوزه د کومې غچې دوی جوړې کړې د تصګیرو لپاره، د تاییدول لپاره، دا په عام جماعتو کې نه جوړیږي. هر څوک چې تاییدوي، هر ټول خلک تاییدوي، خال یاردو تاییدیږي، خو باید امنیتي ونسي.
زنور الدین هم د تروب اوسیدونکو هم تذکرې دي، ویرې بې پارلماني ټاکنې دي. مونږ حق لرو چې مونږ رایه ورکړو، مونږ حق ولرو چې حق کندید وټکو. د حکومت نه دا غوښتنه لرم چې ښځې ته ټاکنو ته انتخاب کړي، تذکرو ته ولو ته پولیس ته ودرېږي، تلاشي وکړي.
د خوست په مرکز کې د نوملیکنې 1500 مرکزونه ټول پرانیستې دي. ظاهرا چارواکي وایي چې له کوم امنیتي تهدید سره نه دي مخ، خو د خلکو په وینا کله ناکله پر دې مرکزونو احتمالی بریدونه د نوملیکنې پروسه ټاکنی کوي. په افغانستان کې د رای ورکوونکو ډیری مرکزونه په عامه ځایونو په ځانګړې توګه په جمعتونو او ښوونځیو کې جوړ شوي. د خوست دیوالي مرستیال شربتشاه ورګونی وایي چې په دې برخه کې د کابل لارښوونې ته انتظار کاږي.
نو بنا دغه موضوع موږ اوس د کابل نه راغلي آیات سره مطرح کړل او بحث پرې کوو. دوی چې خبرې به پرې کوو، دوی ته به خپل پیشنهادات ورکوو چې کچیرې د مرکز د مشت صلاحیت راکړل یا هدایت وکړله چې دغه مراکز داسې امن ځای کې ځای په ځای کړو چې د خلکو تګ راتګ هلته امن وي، لکه مسجدونه، مکاتب.
په ورته وخت کې د خوست د امنیت قوماندانۍ سرپرست سمنوال عبدالحنان زدران وایي چې د یادو شویو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره یې پر ځانګړي پلان کار کړی.
اول زموږ ولسونه او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ وخت خپل مورال نه بایلي. انشاءالله په یغې ځای کې به بیا هم دا انتخابات کیږي، د انتخاباتو پروسه او دړې به جریان لري تر څو د دوی دا شوم اعمال او هدفونه شنډ شي.
په ټولیز ډول په خوست کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې 192 مرکزونه موجود دي، چې له دې جملې نه 150 هغه د ولایت په مرکز کې دي. زیاتره د مرکزونه په خوانځه یو جمعتونو کې پلان شوی. د تیر یوې میاشتې راهیسې چې د نوملیکنې پروسه پیل شوې په دغه ولایت کې تر اوسه څه باندې شپږ دېرش زره کسانو د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نومونه لیکلي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
محترم اوریدونکو، د نورستان په ولایت کې چارواکي وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم لیکنې او تذکرو اخیستنې پروسه ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل د سیمینه د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په راپور کې واوري.
د نورستان ولایتي چارواکي وایي په مرکز پارون کې د خزینه او د تذکرو اخیستنې او ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسه تونده شوې او له هغې ورځې چې د احصایې او نفوسو د احوال ثبتولو ادارې ورته د عکسونو اخیستنې او ځینو نورو اسانتیاوې برابرې کړې نو چارې ګړندۍ شوې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم:
په دې وروستیو کې د ثبت احوال نفوس د مرکزي ادارې سره مو تماس ونیو او هغوی څه وسایل راولېږل چې هغه کې کیمرې او کمپیوټر او پرنټرونه شامل دي، او په دې وروستیو ورځو کې دغه لړۍ تیزه شوې او لا نور به هم تیزیږي.
د نورستان د ښځو چارو رئیس زاهده فیضان وایي د ښځو د نوملیکنې او تذکرو اخیستنې پروسه ګړندۍ شوې او هر ورځ ګڼ نجونې او مېرمنې د نوملیکنې او تذکرو د اخیستنې لپاره مرکزونو ته ورځي.
د تذکرو ویش چې تیار دی کله تم دی او دلته خپل مرکز کې او خزینه او تذکرې مخلي او سبتول لپاره د کمیسیون دغه تمځي محلونو تمځي نو نسبت د پخوانه ډېر ښه شوی دی. البته دا ولسوالۍ ګان کلا نه دی غځېدلی نو نسبت مخکې نه ډېر ښه دی.
هغه پر مېرمنو غږ کوي چې تذکرې واخلي، د ټاکنو لپاره د ځانونه سب کې او داسې نومان ته رایې وکاروي چې د دې خاورې د درد دوا کېدلی شي.
تلاش یې خپل موردی نظر هغه وکیل چې خپل ولایت ته خدمت وکړي او د ولس باور ترلاسه کړي نو دوی ته رای ورکړي. او تذکرې یوازې دا نه چې د انتخاباتو پروسه کې په درد خوري، دغسې په نورو برخو کې په درد خوري او ضروري ده چې تذکرې واخلي.
که څه هم د نورستان د ټاکنو کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې ارقام نه ورکوي، خو څو ورځې وړاندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد د لیکل شوو نومونو د تعداد په اړه معلومات ورکول نو په هغې کې په نورستان کې تر ټولو ولایتونو کمه نوملیکنه شوې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
محترم اوریدونکو، د سوریې په شمال کې د کوردانو په یوه نظامي قرارګاه کې د داعش ډلې مشکوک غړي محاکمه کیږي. په سیمه کې کوردانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره خاصه محکمه جوړه کړې او تر دې دمه یې لسګونه جنګیالیو ته سزا ورکړې ده. د بشری حقونو مدافعین دغه محکمه په نړیوالو اصولو برابره نه بولي. راځي نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
دا نولس کلن ځوان د داعش پخوانی جنګیالی دی او د درې قاضیانو دخوا د امنیتي ساتونکو، پنجرو، د عامو استازو، د مدافع وکیلانو او د استیناف د غوښتنې پرته محاکمه کیږي.
هغه کسان چې د وسلوالو ډلو په غړیتوب په ترهګرۍ تورن دي په ځانګړو محکمو کې محاکمه کیږي. موږ ورته د خلکو د دفاع محکمې وایو. حتی قاضیان لرو چې د متهمو کسانو نه تحقیق کوي او هغه کسان چې قتل یې کړی وي یا عامه ملکیت ته زیان رسولی وي یا په قتلونو کې داخلي وي، خاص محکمو ته لیږو چې محاکمه یې کړي.
دغې محکمې هغه کسان د اعدام مبره ګڼلي چې په خپله خوښه د یوې تنظیم شوې یا پخلاینې د پروسې له لارې تسلیمېږي، خو دغه سیستم نړیوال اعتبار نه لري.
ستونزه دا ده چې کله دا کسان د حبس موده تیره کې چیرته لاړ شي. موږ په خپلو زندانونو کې د تروریزم په ضد په جرم کې بندي ساتل نه غواړو. موږ غواړو له خپلو سیمو نه یې وباسو، باید بیرته یې اخراج کړو، خو چیرته لاړ شي؟ ستونزه همدا ده چې چیرته به لاړ شي. خپل هیوادونه یې نه غواړي. هغوی یو ځل په هیواد کې محاکمه شوي دي، بیا د عین جرم له امله په خپل هیواد کې باید محاکمه نه شي. د نړیوالو او زموږ قوانینو پر اساس یو سړی یو ځل په جرم
د بندیانو د مشخص شمیر په اړه رسمي ریکارډ نشته، خو د سوریې په شمال کې په مختلفو زندانونو کې د تخمین د مخې 4000 کسان بندیان دي. 400 نور بهرني جنګیالي دي او 2000 نور د بهرنیو جنګیالیو ښځې محکومان دي.
کله چې موږ د داعش پر ضد مبارزه پیل کړه نو نړیوالې ټولنې پکې حضور درلود. دوی نظامی تجهیزات و لوجستیکی امکانات برابرول خونن سبا چې څه ګورو، خصوصا د داعش له حاکمیت وروسته دا که د ماین پاکولو پروسه ده که د بیا پخلاینې یا محاکمې دي، دا ټول مسایل که حتی په تیرو 15 کلونو کې د داعشیانو ماشومان زیږیدلي دي، ګورو چې نړیواله ټولنه په دې ټولو مسئلو کې حضور نه لري او ډیره کمزورې پروسه ده. د سوریې شمال او عراقي مقاماتو ته ویل شوي دي چې دا ستاسو ستونزه ده او په خپله ورته د حل یوه لاره پیدا کړئ.
د اسوشیتد پرس آژانس د موندنو پر اساس په قمشلی کې د 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه 1500 کسان د ترګرۍ ضد جرمونو په تور محاکمه شوي دي. 146 یې په عمر بند سزا چې موده یې 40 کلنه ده. 133 نور د شواهدو نه لرلو له امله بیرته خوشي شوي دي. په 2018 کال کې 640 کسان په دې تورن شو چې د داعش غړیتوب یې درلود. د 2018 کال د جنوري میاشتې راهیسې 225 کسان د داعش د غړو په تور د محاکمې لاندې شوي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
محترم اوریدونکو، توقع ده چې متحده ایالاتو دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې خپل نوی سفارت پرانیزي او له تل ابیب نه یې انتقالول، په دې معنا دی چې جمهور رئیس ټرمپ د پخوانیو جمهور رئیسانو د تعامل برخلاف او د فلسطینیانو نړیوالې ټولنې د سختو اعتراضونو سره سره بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني. پام وکړئ په همدې اړوند دی راپور ده.
په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پرانیستلو سره جمهور رئیس ټرمپ خپله هغه وعده پوره کړه چې په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست انتخابات په وخت له خپلو طرفدارانو سره کړې وه. توقع ده چې د دوشنبه په ورځ د سفارت د پرانیستلو په مراسمو کې به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لور ایوانکا ټرمپ او د هغه د زوم جیرید کوشنر په شمول 800 مېلمانه برخه واخلي. ټرمپ به شخصا د یو ویډیوي کانفرنس لارې وینا وکړي. ٹرمپ پروس کال په ډسمبر کې له تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو اعلان کړو.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
زه د نتیجې ته رسیدلم چې اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې رسمن بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په داسې حال کې چې له مانه مخکې جمهور رئیسانو هم په دې اړه د انتخاباتي مبارزو په وخت ژمنې کړې وې، خو هغوی عملي نه کړې او زه خپله ژمنه عملي کوم. کارپوهان فکر کوي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقالول یوازې یوه سمبولیکي بڼه لري، خو دا یو داسې سمبولیزم دی چې د فلسطینیانو او د اسرائیلو لپاره خورا زیات اهمیت لري. دواړه پر بیت المقدس باندې د ملکیت دعوه کوي. په واشنگتن کې د بروکینګز د مؤسسې کارپو خالد الګندی وای کوم کار چې ټرمپ وکړ د تیرو او یو کلونو په موده کې نور جمهور رئیسانو نو کړی.
The United States, like most countries in the world, have maintained an embassy in Tel Aviv rather than
متحده ایالاتو د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د بیت المقدس پر ځای په تل ابیب کې تر اوسه پورې خپل سفارت ساتلی و. او یوه غټه وجه دا وه چې د بیت المقدس موضوع یوه ډیره حساسه او جنجالي موضوع ده. دغه کار د فلسطینیانو، اسرائیلو، عربي نړۍ، اسلامي هیوادونو په نړۍ کې د عیسویانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او البته چې د یهودو لپاره هم ډیر مهم دی. له همدې کبله فکر نه کوم چې له تل ابیب نه بیت المقدس ته د سفارت انتقال به د ملي امنیت له نظره د امریکا لپاره ګټوري. خالد الګندی په دې عقیده دی چې د تل ابیب نه د سفارت د انتقالولو پریکړه د امریکا د کورنی سیاست پورې تړلې او برعکس دغه اقدام به سیمه بې ثباته کړي او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د مذاکراتو پروسه به له نورو ستونزو سره مخ شي. فلسطینیانو د ټرمپ د پریکړې په خلاف احتجاج کړی دی او بل هفته یې فلسطین د ادارې تر کنټرول لاندې سیمو کې د امریکا په ضد د مظاهرو غږ کړی دی. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت ګڼي. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس د عربو نه د 1948 میلادي کال په جنگ کې ونیو او اوس ټول ښار ته د خپل ځانګړي پایتخت په حیث ګوري. فلسطینی مرکچی نبیل شاد په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
What he has done blew out the possibility of continuing a peace process that was really
هغه څه چې جمهور رئیس ټرمپ وکړ په واقعیت کې د سولې د امکاناتو پر هغه نیمګړې پروسې باندې گزارو چې تر اوسه پورې نه ده بشپړه شوې. فلسطینی مرکچیان وایي چې وروسته له دې نه به امریکا د یو صادق منځګړي په توګه ونه پیژني. خو د اسرائیلو مشران ډیر خوشاله دي او فکر کوي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت په انتقالې دو سره د هغوی هغه ارمان پوره شو چې له ډیر وخت نه ورته انتظار کوو. امریکایي ماموران وایي تر څو چې په بیت المقدس کې د سفارت نوې ودانۍ بشپړه کیږي د 850 کارمندانو اکثریت به په تل اویو کې پاتې. متحده ایالات په بیت المقدس کې خپل سفارت په داسې حال کې پرانیزي چې د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو د تشکیلېدو او یوه مکلیزه لمانځل کیږي.